په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبرې مجله زفرې بظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په قطر کې د امریکا او طالبان ستاسو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د ختمېدو سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بللې دي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگتن ته روان دی ترڅو د سولې لپاره پر نورو ګامونو مشوره وکړي. د افغانستان حکومت وایي په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو او امریکا د خبرو اتم دور ته کتنه کوي او دوی خپلې ملاحظې لري. او رپورټونه وایي د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونو سخت امنیتي تدابیر نیولي دي او لوی جماعتونه یې تړلي دي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد نن پر ټویټر لیکلی چې موږ د خبرو هغه دور چې د اګست په دریمه پیل سوی و سره راغونډ کړ. په وروستیو څو ورځو کې دواړو خواوو پر تخنیکي جزئیاتو خبرې کړې دي. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلي چې واشنگتن ته په لاره کې دی او هلته به د راتلونکو ګامونو په اړه مشوره وکړي. د وسوالو طالبانو ویان نن پر ټویټر وویل چې په قطر کې خبرې د خبرو اتم دور چې د امریکا د استازو او د طالبانو د استازو ترمنځ روان وو پای ته رسیدلی دی. هغه ویلي چې د پام وړ پرمختګ سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند سوي. د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یوه اس ام اس کې ویلي دي چې دی به د جزئیاتو له راغونډولو وروسته معلومات وړاندې کړي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې پر ټویټر لیکلي و چې دی هیله مند دی چې دا اختر به د افغانانو لپاره د جګړې وروسته اختر وي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې دوی د خبرو اتم دور پای ته رسیدلی، دوی دا مسایل څاري او خپلې ملاحظې لري.
مونږ وګورو، مونږ به خپل ملاحظات همیشه لرو. مونږ وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو هر هغه خبرې ترې چې په پایلې آتش بسی او د جګړې ختمېدو مسلې اعظم لپاره مهم دي.
په دې اړه چې تاسو زموږ په پرونه کې اوریدلی سي، د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن وویل چې د طالبانو 15 زندانیان خوشی کوي. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل سوي چې دا یو څرګند نقشه ده چې د افغانستان حکومت سولې ته کلک تعهد لري. په خبر پاڼه کې نه دی ویل سوي چې دا د وسوالو طالبانو څومره لوړ رتبه غړي دي کد هغوی عادي وسوال دي. د سره صلیب نړیوال ټولنې په افغانستان کې د ملکی خلکو د تلفاتو د زیاتوالي لامل اندیښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې لوري په یو بیان کې چې نن خبر شوی راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې شته خو تلفات چې د ملکی خلکو تلفات نه دي کم شوي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خوان پیډرو سکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکی خلکو کړاو ته کمه پاملرنه شوی او په جګړه کې پر ټولو خواوې ژغ کړی دی چې د ملکی افغانانو امنیت او د روغتیايي مرکزونو او روغتیايي کارکونکو خوندیتوب ته پام وکړي. د رپورټونو پر اساس د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونو سخت امنیتي تدابیر نیولي دي. په دې سیمه کې له تیرو اتو ورځو راهیسې د ډله ایز ارتباط پر وسایلو ګرځنده ټلیفونونو، کورنیو ټلیفونونو او انټرنیټ بندیز دی. رپورټونه وایي په هندي کشمیر کې امنیتي ځواکونو د خلکو د ممکنو مظاهرو د مخنیوي لپاره بندیز نن هم ټینګ ساتلی و. سره له دې چې نن په اسلامي نړۍ کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده، خو رپورټونه وایي چې د هندي کشمیر بازارونه بند وو او پر لار او کوڅو خلک نه لیدل کېدل. د هندي کشمیر په مرکز سرینګر کې نن هم جماعتونه بند او مسلمانانو یوازې اجازه درلوده چې یو یا دوه دوه تنه وګرځي. خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې سره ډله سي یا په سرکونو راټول سي. نوی ډیلی څو ورځې وړاندې د خپل اساسي قانون 300 ماده لغوه کړه چې پر اساس یې جامع او کشمیر چې تر هغه مخکې خود مختاره سیمه او په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې شو او د جامع او کشمیر هغه ځانګړی موقف چې د هند په اساسي قانون کې ورکړ شوی و له منځه ولاړ. دې سیمې ته د هند زورګونو امنیتي ځواکونه استول شوي او سیمه سیاسي رهبران یو شمېر نیول شوي دي. د پاکستان د بارنوی چار وزیر شاه محمود قریشی نن د پاکستان په ترواکمنۍ لاندې کشمیر کې د مظفر آباد په سیمه کې وو او د هندي کشمیر له خلکو سره یې د همبستګۍ اعلان وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي حکومت یې د کراچي ښار د جنوبي سیمو چې په څو لسیزو کې د کمزوري پاملرنې له امله ډېر په بد حالت کې دی، د وضعیت د شکول لپاره پر یو هررخیص پروګرام کار کوي. خان نن دا خبره پر ټویټر کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په منسوني بارانونو له امله په پاکستان کې 116 تنه مړه شوي او د کراچي ښار ډېرې سیمې په اوبو کې ډوبې دي. د برق ارتباط په ډېرو سیمو کې د برق جریان قطع سوی دی او ویل کېږي چې ډېر کورونه راپرېوتي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر امریکا او د هغې پر متحدانو تور پورې کړی چې سیمې ته یې د ځواکونو سیل ورجاري کړی او د فارس خلیج کې داسې شرایط رامنځته کړي چې هره ګړۍ د انفجار امکان شته. د ظریف دا خبرې د الجزیرې تلویزیون خپرې کړې دي. د ایران او امریکا روابط د خرابېدو په حال کې دي او واشنګټن پر تهران فشارونه زیات کړي دي. ظریف الجزیرې ته نن ویلي چې فارس خلیج یوه کوچنۍ سیمه ده او هر څومره چې په دې نازکه ابنا کې د بهرنیو قدرتونو بیړۍ زیاتېږي هغومره دا سیمه د امنیت له پلوه کمزوري کېږي. د روانې میاشتې په پیل کې د برتانیې حکومت ویل چې له امریکا سره به د سمندري امنیت هغه نړیوال ماموریت ته ورګډ شي چې په خلیج کې د تیلو د بیړیو د تګ راتګ د امنیت ټینګولو مسئولیت ورکول کېږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په لندن کې دی او په دې دو ورځني سفر کې به پر برتانیا وهڅوي چې د ایران په اړه خپل دریځ لا کلک کړي. او په قزاقستان کې د جنسي تجاوز بې قربانۍ ښځې نن وویل چې په دغه هیواد کې د جنسي تجاوز عاملانو ته باید کومه سزا چې په قانون کې ټاکل سوې ده تغییر وکړي او زیاته سي. دې ښځې ځان نه دی معرفي کړی او نن یې په قزاقستان کې د ښځو او کوچنیانو د مسؤلیت په یوه کنفرانس کې په پټ مخ خبرې کولې. د قزاقستان محکمې د جولای 16 نیټه دوه سړي پر هغې د جنسي تجاوز په جرم په 2.5 کاله او 8 میاشتو زندان محکوم کړي وو.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې دغه راپور نه اوریدلی سي. په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بولي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي
هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتشبسي او د جګړې ختمېدو مسلې زموږ لپاره مهم دي.
افغانان د افغانستان د سولې په اړه څه نظر لري؟
موږ غوښتنه دا چې مخکنی غون ته جنګ به نه وي، آرامي راشي، طالب مغره کم کرنه ونه کړي که نه اندازه غواړم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو او هم د ولایتي شورا د غړو شکایتونه به واورو چې د ګردیز کابل ترمنځ لویه لاره له خطرونو ډکه یادوي. د ولایتي شورا یو غړی وایي
همدغه لویه لاره هم د مرګ په لاره باندې خلک یادوي چې روزانه پکې د لوګر ولایت خزر او د وغجان او یو شمېر نورو سیمو کې جګړې روانې وي. د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
دا او نور راپورونه هم اوریدلی سي. دا مجله مو ته شپږ نیمو بجو ده. زموږ غږ لازده د رادیو اوري ورسره خبرونه د سر موضوع ته. په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ ذاتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو خبرو پایلې مهمې بولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي لازده د رادیو سره نن په خبرو کې ویل چې تر اوم پړاو خبرو پورې کومې ښکاره پایلې نه دي ترلاسه شوي او هیله ده چې د اتم پړاو خبرو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره جدي کار وسي. خطر پر دې سپدې اړه جزئیات راکوي.
د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ اتم پړاو خبرې تیره شپه پای ته ورسېدې. دغه اتم پړاو مذاکرات چې روانه میلادي میاشت پیل شوی و، دواړو لورو ټیمونو د موافقې په تخنیکي اړخ میکانیزم او عملي ګامونو باندې کار کاوه. د طالبانو وین زبی الله مجاهد دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټ پاڼه یاد مذاکرات ګټور بللي. په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره هیله مندي ښودلې ده. د جمهور رئیس وین صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
موږ وګورو، موږ به خپل ملاحظات همیشه لرو، موږ وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو افغانستان خلق وزیر بدایت چی بالاخره بل پڑاو تلاشو نگا پڑاو بدایت تاروان در افغانستان حکومت سره بیا مخامخ خبرې ترکی او بیا به جګړه ختم. هر هغه
خبرې ترې چې پایلې آتشبسي او د جګړې ختمېدو مسلې هغه موږ لپاره مهم دي.
صدیقي همدا شانوي تر دا مهاله چې مذاکرات شوي ښکاره پایلې نه ده معلومه شوې. طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د جمهور رئیس ویان په خبره افغانان د جنگ ختم غواړي او د وی تلپاتې او بایزت سولې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانانو ته خپل اخترس پیغام کې هیله ښودلې ده چې دا لوی اختر د افغانانو لپاره د جګړې وروسته اختر وي. نوموړي په افغانستان کې د جګړې د ټولو لورو پر مشرانو غږ کړی چې د اختر په مناسبت سولې ته کار وکړي. اتم پړاو مذاکرات داسې مهال پای ته رسیږي چې د خبرو د دواړو لورو پکې د پرمختګونو تر څنګ د ډېر ژر هوکړې ته د رسیدو خبره هم کړې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د اتم پړاو خبرو ته دغه هیله مندي په څه معنا ده؟ د سیاسي چارو شنونکي سخي منیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم خپله یې ناهیله دی خو روان وضعیت داسې تحلیلوي. د ویزه هغه پروسې ده چې په قطر کې په اړه اته پړاو خبرې وشوې دومره ورته خوشبینه نه یم. د دې لپاره چې خپله غني تېره ورځ وویل چې اول به انتخابات کېږي، هغه څه چې ښکاره د دې پروسې سره مخالفت دی. دغه اوسنۍ خبرې هم د خلکو د غولولو لپاره او په ټاکنو کې د بریالیتوب لپاره کېږي. د خبر افغانان دی وی تلپاتی او بایزت سول لپاره د هر لور لخوا د هڅو هر کله کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ په خپل اخترس پیغام کې وویل چې د سول مذاکرات بیل قید او شرط او سول په قید او شرط سره ده. هغه وویل سول راتلونکي د خټینګار وکړ دا سول چې د افغانستان مطلق اکثریت وغوړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو د قطر د خبرو په تړاو مو د افغانستان د حکومت خبرګون واورید. په امدیال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په یو تازه ټویټر کې لیکلی دی چې موږ د خبرو هغه دور چې د اګست په درېمه پیل سوی و سره راغونډ کړ. دی وایي چې په وروستیو څو ورځو کې دواړو خواوو پر تخنیکي جزئیاتو غور کړی دی. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلی چې واشنگټن ته پر لاره دی او هلته به د راتلونکو ګامونو په اړه پام دیل کې شغلی خلیلزاد پرون د یک شنبه پر ورځ چې د اختر لومړۍ ورځ و د اختریز پیغام په خبرولو سره په ټویټ کې لیکلی و چې لوی اختر اصلي معنا د نفس قرباني کول دی او د افغان جګړې ټول مشران دي هم د خبره په داسې حال کې لزړه ومني چې موږ د سولې لپاره زیار باسو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د استاد نصرالله ستانکزي سره مې په خبرو کې د شغلی خلیلزاد د دې خبرې اصلي هدف په اړه وضاحت توغشت.
په سیاست کې د قربانۍ ورکول د مال نظر معنی دا نه چې یو شخص باید د قدرت نه انصراف وکړي، له قدرت نه واوړي. نو د ما په عقیده دغه پیام ډېره توجه د کابل رهبرانو ته ده چې باید د قدرت نه یو څه په ګوښه شي یا په څنډه شي او نور هم له ځان سره په قدرت کې شامل کړي. فکر کوم ټول هدف باندې
استاد د افغانستان تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنو ته که موږ پام وکړو، یو له ډېرو مهمو لاسته راوړنو څخه مثلا د بیان ازادي ده یا د ښځو حقونو دي یا داسې نور مسایل دي، څومره مهم دي چې په هر ډول د سولې په خبرو کې دغه مسایل حفظ سي، خوندي سي، پرته له دې چې د قدرت خبرې دغه نور لاسته راوړنې څومره مهم دي چې باید خوندي سي؟
دما پاکی دست با دیده پختن دواب حقوق دیو شاگر پیلوان در کمه بله چه در افغانستان نافذ اساسی قانون وایی چه چور شیان غیر قابل تعدیل دی، یو اسلامی جمهوری نظام، بل افغانستان عدم تجزیه او ملی حاکمیت، او هم دارنگه که در بشر دی حقوق و پر ارتباط خیگر راجی که دیسی چه تعدیل راستی وکه چیرې روحیت داوي چې د بشر د حقوقو د بیان ازادي چې تېره سو اتلسو کلو کې کم زیات لاسته راوړنې لري، د هغه په حفظ سره د افغانستان د موجود اساسي قانون چوکاټ کې بحث مطرح سي، دا به ډېره ښه وي، دغه ستونزه به د قانون له مخې حل سي.
بله ستانکسی سپ، یو بله موضوع دا لکه چه تاسی هم خبری است، د طالبانو او د امریکایی پلاوی ترمنز یو احتمالی توافق خبری کیجی پا دیر نجده راتلون که کمی خبری چه تروس پوری سوی دی، تروس پوری د افغانستان د حکومت زای پا دغو خبرو که خالی دی که چی ری واقعا داغ یو توافق وسی چه اصلا نوش پده بنده نپویجو چه تا با کل کیجی، چه وقت بکیجی، چه شی پا غ هغه جلا مسله ده. خدای چې د افغانستان حکومت ځای تر څو په دې خبرو کې خالی دی، نو هر ډول سولې معامله به ولسمشر غنی په کم وضعیت کې قرار ورکړي او بل پر انتخاباتو به څومره اغیز ولري؟
ما باور داده است په کابل کې چې مخکې د تاج دوال په کتنه په ځواب کې ما وویلې، په کابل کې هر هغه توافق چې د افغانستان حکومت پرې ګډون ونه لري ډېر به د منلو وړ نه وي. اما که چېرې سیاسي فشار په کابل باندې راشي، باور مې دا ده چې په طبیعي ډول به تمکین وکړي. اما بله د تاج د پوښتنې بله برخه چې انتخاباتو باندې وڅېړي، که چېرې د سولې پروسه د انتخاباتو نه مخکې کوم توافق ته ورسېږي، نو ما باور دارم چې انتخابات نه ترسره کړي. او دا اوس هم چې سولې خبرې دي د افغانستان انتخابات تر سوال لاندې راوړي، او اصل د سراسري بودن د انتخابات تر پوښتنې لاندې راوستي. نو زما باور دار دی که چېرې د سولې خبرې یا ډېر انکشاف وکړي یا توافقات ته ورسېږي، احتمالا چې انتخابات ونیسي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی و دوستانو خبره د افغانستان د سولې د په دې برخه کې د افغانستان ډېر لوی برخه چې د افغانستان ملت ته په دې سولې کې ډېر مهم رول لري او د دوی نظرونه مرخصي د دوی په استازیتوب د یو څو کسانو چې د کابل څخه زموږ د همکارانو سره غږېدلې دي دغو نظرونه په واورو.
موږ غوښتنه دا ده چې مخکنی غونډه جنګ به نه وي، رامی راشي طالب مغره کم کرنه ونه کی کنه اور انداز غواړم.
نوم کامران دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. مونږ سوله ته ډیر خوشبینه یم، مونږ چې سوله راشي دا سوله 50 کلن جنگ چې دی دا د مینځ لاړ شي او سراسري سوله دې نه چي ونه ماشي سوله یو ډله لاړ شي او شل ډلې نورم وجل شي. مونږ سوله منو خو په دا کم دا لاس راوړنه چې لری دا نه غواړو چې مونږ د لاس ورکو، خلک باید معامله نشي او حقيقي سوله وي. مونږ دین نگراني لرو، مونږ چې خدای نه خواسته چې دا مملکت به ته پاکستان ته یا داغي پامسال نور خلکو ته پلاس ورنشي درته چې کوم د اتلس کالو کې د خزو په مورد کې او د خلکو د پیشرفتونه چې کړی دي چې دا به ته معامله نشي لاړ نشي، به ته خلک اماغه جنگونو ته تنظیمی جنگونو ته لاړ نشي، به ته خدي په کورونو کې نه دنیا نن کم دي تورسته دا ټول د صلح د غزه کې چې کله صلح هني نو څوک نشي کولای چې تحصیل راوشي تحصیل لوکي.
مون خود ټول افغانستان ټول خلق سوله غواړي چې معلوم شي چې سوله کیږي که نه کیږي. تر اوسه هیڅ معلومه نه دي. خلق وایي چې سوله کیږي، خدای که وکړي چې سوله شي. نور خلق په دې خبره هم پریشانه ده، هم سرگردانه ده، هم مشکوکه ده دا سوله کیږي که نه کیږي. د خدای کار ده که خدای وکی چه یو سوله یو آرامی پا افغانستان چه غوصه میروانه چه یو آزادی وی چه یو آرامی وی چه یو واجن نوی.
شیبه په شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وو له ازادي رادیو واوري. د سهار لوو د ماشام د وو بجو تر وو بجو پر پرمنځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه د ازادي رادیو ټول خبرونه په افغانستان کې د افغانستان په ټولو ولایتونو او سیمو کې صفه واځي اوریدلای سي. یو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي زموږ خبرونه پر ویب سایت هم واوري او خبرونه او راپورونه مو ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. مخکې خبره د سولې و اوس په ورسو ولایتونو ته او هلته به د جګړو حل درکو. د روزګان امنیتي چارواکي په چارشینو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیه قوماندانۍ وایي چې طالبانو له تیرو دوو اونیو راهیسې د یادې ولسوالۍ د نیولو په هدف ډله ییز بریدونه کړي دي خو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي. د روزګان ولایتي شورا بیا د چارشینو ولسوالۍ محاصرې خبره کوي او په اړه یې اندېښمن دي. شریف الله شرافت له سیمې راپور کوي.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین خبر ورکوي چې په چارچینو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه بریدونه فرشاتم بولي چې غوښتل یې یادې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. دغه امنیتي مسولین وایي پر چارچینو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو دوو اونۍ راهیسې ډلې ییز بریدونه پیل کړي چې هڅه یې کول څو یادې ولسوالۍ سقوط کړي خو بریالي نه سوه. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په وجلسو وسلوالو طالبانو کې د دې مهم قومندانان هم شامل دي.
54 نفر در مجموع تلفات دشمن در دو هفته که ما تلفات دشمن حمله کرد در ولسوالی چارشتینا 54 نفر اینا تنها کشته دارن. زخمی هایشان زیاد است. زخمی هایشان در حدود 36 نفر است. 37 نفر زخمی دارد دشمن. و فعلا وضعیت زیر کنترل است و مشکلات نیست. طالبان ساحه فرار کردند.
محمد خیتم خنجری وایي چې د یادو عملیاتو او بریدونو پر مهال په یادو موده کې ډېر لس افغان سرتیري وژل سوي او د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندان نکیب الله په ګډون یو شمېر نور افغان سرتیري هم ټپیان سوي دي. په ولسوالۍ کې مېشت امنیتي مسؤلین هم وایي چې اوس په ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته. خو د اروزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلین بیا وایي چې وسلوالو طالبانو اوس هم یادو ولسوالۍ سخته محاصره کړې او یوازې د ملي اردو یو کمپ د افغان پوځیانو په واک کې دی او په خبره ای چې نورو ټولو سیمې د وسلوالو طالبانو سره دي. د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمي له دولت غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په چارچینو ولسوالۍ کې د روانې جګړې په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوس په ګردیز ته ورسو. د کابل ګردیز د لوی لارې د امنیت په اړه د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې زیاتې سوي دي. د دغې شورا یو شمېر غړي او سیمه ییز اوسېدونکي د یادې لارې په اوږدو کې د ناامنیو د زیاتېدو څخه شکایت کوي. دا چې د دوی شکایتونه څه دي، احسان آرین له پکتیا څخه راپور کوي.
د کابل ګردیز لوی لارې چې د هیواد یو له مهمو لوی لارو څخه شمېرل کېږي، هر ورځ پرې د څلورو ولایتونو پکتیکا، خوست، پکتیا او د لوګر ګڼ شمېر خلک او دولتي چارواکي پرې تګ راتګ کوي. تازه د پکتیا د ولایتي شورا شمېر غړي وایي چې د پخوا په پرتله د غلوي لارې امنیت خراب شوی او خلک نشي کولای په ډېره زړه یادو ولایتونو مرکز کابل ته سفر وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غلاره تر ډېره د لوګر ولایت په اوږدو کې نام نه شوي چې ډېری وخت وسلوال مخالفین عمومي لارو ته راوځي، تلاشی کوي او وخت نا وخت له امنیتي ځواکونو سره جګړې کوي.
همدغه لویه لاره هم د مرګ په لاره باندې خلک یادوي چې روزانه پکې د لوګر ولایت خزر د وخجان او په یو شمېر نورو سیمو کې جګړې روانې وي، د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
متاسفانه په دغه یو میاشت په اوږدو کې دغه لاره د اندېښنې وړ ده. په لاره کې کله کله مخالفین نوځي، هغه څوک چې دوی په لټه کې وي هغه کوڅوي او یا ورځ کې یا یو نه بل ورځ کې دوی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وي یا جنګ روان وي.
د ګردیز او کابل د عمومي لارې یو شمېر موټر چلوونکي هم مني چې لاره له ورځې بلې ته خطرناکه شوې او ډېر کله دوی په جګړو کې ګیر پاتې کیږي.
زه خپل نمې ګمې یوسین د بیګان بلش پاپ دغه د تمور ټندولو کې ګیر شلمې یو ګنټه جنگ وو او مټه ډوريږي، اسپارلېم ډوريږي، خلکان ډوريږي، نه راځي.
زمانو مدل ستار زازای د لار ډېره خراب شوې، ځکه روزانه جنگ او جګړې په دې لارې کې یو ورځ بل ورځ طالبان راوځي.
د 203 تندر قلو اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال عبدالمتین حسن خیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې لوی لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې او په پلې کېدو سره به یې په امنیت کې خورا بدلون رامنځته شي.
پلانونه جوړ کړي دي چې هغه وړې پوستې دي نو چې دي هغه به ټولې کړو، انګېزونه ورته جوړ کړو تر څو یو بېز وکولی شي چې هم تعلق اجرا کړي، هم کمین اجرا کړي، هم د لارې امنیتونه ونیسي. انشاءالله تعالی په لار کې به هم بهبود راځي، تغییر به راځي.
د کابل ګردیز د لوی لارې د ساتنې مسؤلین په داسې حال کې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب خبره کوي چې له دې وړاندې هم د لوګر ولایت ولایتي ادارې څو ځله د امنیت د خوندیتوب ژمنې کړې وې، خو د مسافرینو په وینا چې تر اوسه د دې لارې په امنیت کې ځانګړی بدلون نه دی راغلی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په نړیواله موضوع واخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی څو دا هیواد د ایران په وړاندې د سختې رځ لپاره وهڅوي. بریتانیا د اکتوبر په 1 له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي او ګڼ ډیپلوماتان په دې تمه دي چې لندن له واشنګټن سره د ملګرتیا ډیره زیاته کړي. سفیر الله ستانکزی راپور کوي.
د ایران په وړاندې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تګلارو یو لوی پلاوی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی څو پر ایران د سختیو لپاره بریتانویان وهڅوي. بولټن پرون یک شنبه لندن ته رسیدلی. جان بولټن دوشنبه او سه شنبه په بریتانیا کې تیروي او هڅه یې دا ده چې له لندن سره د سپینې ماڼۍ اړیکې چې د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم تریزا مې په وخت لږ څه سړې شوې وې بېرته ښې کړي. تمه ده دا یې له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسي سره یو رنګ کړي، هغه پالیسي چې ایران یې تر سختو بندیزونو لاندې نیولی. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووته او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. بریتانیا، فرانسا، جرمني، چین او روسیا چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه دي، لا هم په دغه تړون کې پاتې دي. د ټرمپ د ادارې یو لوړ پوړي مقام ویلي د بولټن استدلال به دا وي چې که لندن له ایران سره له اټومي تړون ووځي، دا به په ایران د فشار په راوستلو کې مرسته وکړي. خو د دغه چارواکي په خبره داسې یوه پرېکړه ښایي ژر ونه نیول شي. که څه هم بریتانیا اټومي تړون ته ژمنه پاتې ده، خو په هرمز تنګي کې د ایراني پوځیانو لخوا د یوې بریتانوي تیل وړونکي بیړۍ ایسارولو د دوی اړیکې زیانمنې کړې. ایران وروسته له هغه چې د جولای په 3 په جبل الطارق کې د بریتانیا له ملاتړ برخمن حکومت د ایران یوه بیړۍ ودروله، په ځواب کې شاوخوا 15 ورځې وروسته په هرمز تنګي کې د بریتانیا بیړۍ ایساره کړه. همدې وروستیو پیښو په لندن فشار راوړی چې د ایران په وړاندې یو سخت دریځ غوره کړي. د ایران په وړاندې د بریتانیا تر ټولو مهمه پرېکړه دا وه چې له امریکا سره په هغه تړون کې یو ځای شو چې دندې په خلیج او د سیمې په نورو نږدې اوبو کې د آزاد بیړۍ چلونې د امنیت ټینګښت دی. امریکا له دې چې بریتانیا په دې ائتلاف کې ورسره یو ځای شوې، د دغه هیواد ستاینه کړې او خپل نور ملګري هم دې کار ته هڅولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په وار وار ټینګار کړی چې که امریکا له دوی بندیزونه لرې کړي، دا یې خبرې ورسره کوي. د وروستۍ وار تېره سېشنبه امریکا ته ګواښ هم وکړ چې که د ایران امنیت له ګواښ سره مخ شي، په هرمز تنګي کې به بیړۍ چلونه خوندي پاتې نه شي.
او هاخوا په کشمیر کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. وروسته له هغه چې تېرونه هندوستان د کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یووړ چې ګواکې دا سیمه باید له هندوستان سره په بشپړه توګه یو ځای سي، د کشمیر اوسیدونکو نن په سختو امنیتي تدابیرو کې د اختر لمنځ وکړ. په ځینو جوماتونو کې هیڅ د اختر لمنځ ونه سو. حکومت ویلي چې دا ځل اختر باید په سادګۍ ولمانځل سي. د هندوستان لخوا د دې هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د لوی اختر پر مهال پر جوماتونو د محدودیت وضع کولو هدف دا ښودل سوی چې د حکومت پر وړاندې د لاریونونو مخه ونیول سي. د کشمیر ځینې اوسیدونکي د دې وضعیت په اړه شکایت کوي. وروسته له هغه چې هندوستان د تیرې دوشنبې پر ورځ د اساسي قانون د 308 مادې په لغوه کولو سره له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز واخیست، په دې سیمه کې د کړکېچ رامنځته کېدو بیره رامنځته شوه. هندوستان په سیمه کې ګرز بندیز وضع کړ او د دغو اقداماتو په غبرګون کې پاکستان د اعتراض په توګه له هندوستان سره ډیپلوماتیک اړیکې محدودې کړې. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي د پنجشنبې پر ورځ خپل ملت ته په وینا کې وویل چې له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز د تروریزم د مخنیوي په هدف اخیستل شوی.
ستاسو له پیغامونو
دراتلونکي نیکمرغه لوی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او د پراخ همکارانو ته مبارکي وایم، او د افغانستان دردېدلي ملت او رنجېدلي ملت او ټوله کافه مسلمه امت د دغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک او نور امت په دې لوی اختر کې خپل د مالو د قرباني وینه توی کې نور د انسان د قرباني وینه ختم شي. موږ امیدوار یو او امید لرو چې د طالبانو اسلامي تحریک هم یو وربند وکړي، په دغه شپو کې وربند اعلان کړي او د دغه ورځې په شرافت د دغه ورځو په بزرګۍ باندې وربند اعلان کړي، تر څو چې دغه موقتي وربند په دایمي وربند تبدیل شي، تر څو چې خدای تعالی افغانستان ته یو صلح راولي د دغه اختر په برکت، تر څو چې د افغانستان د خلکو وینه نور د افغان په لاس نه شي، نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس نه شي، نور د انسان وینه د انسان په لاس نه شي. او زما غوښتنه دا ده د ټولو علماوو د ټولو خلکو چې په ورځ کې د لوی اختر د لمانځه په وخت کې په خپل مساجدو کې تقریرونه وکړي په باره کې د سولې او د سولې په حق کې دعا وکړي، او خلک او ټول وګړي د افغانستان و سولې ته راوبولي. دا مې پیام دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو دایمي اورېدونکی او ستاسو دایمي همکار قاری پښتون یم.
پیغام
مثبت نتیجې هم لیدلې دي چې ګټه رسولې ده عام ولس ته. زه دغه اریان یم چې ولې په لور ولسوالۍ کې واکسین تطبیق کېږي چې دا اوس د طالبان لخوا څنګه ورته جوړېږي او که نه غواړي حکومت په واکسینو کې ترسره شي. په رسنۍ کې اوس مې رپورټ واورېدې په هلمند ولایت کې د معلولیت پېش چې هغه سیمو کې چې واکسین ورته رسول نو دا واکسین کوم څه شې چې تطبیق یې موږ په شالي په کندهار ښار کې د کندهار په ډېرو څلوي او افغانستان په ټولو څلوي کې تطبیق شي ډېر مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله همدومره وه. لا خبرونه مو ادامه لري. دری مجله زما همکار آرش هم درته وړاندې کوي.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و درود بر شما.